السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په 15 دقیقو کې ځینې مهم مسایل لرو له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په پاکستان باندې توندې نیوکې کړې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه‌اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پېښې روسیې ته ټکان ورکړی. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګیلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمارت تقایف او صدر جباروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکۍ وویلې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تیر شپه ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړې او د عادل راز د مقرره تایید کړې. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر لدی مخکې رویا رحمانی و. ورزو هلمانتا د راپورونو لمخې د هلمند په بولان سیمه کې چې لاختر مخکې د شدیدو جګړو شاهد و پرون د افغانستان محلي پولیس او طالبان سره مخامخ شوی خو جګړه نه ده کړې. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو ډیره لاس پلاس کېږي چې ښیي طالبان او د افغانستان محلي پولیس چې په شخصي جامو کې دی یو بل ته مخامخ دي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د هلمند بولان په شمول له ګڼو سیمو زرګونه کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړو په خاطر له اختر څو ورځې مخکې لښکرګاه ښار ته کډې شوې دي او هلته د افغان چارواکو په خبره طالبانو ته درنه مرګ ژوبلې اوښتې. طالبان هم د افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. ازادي راډیو ته غواګیاست. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات عملي شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرست او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال کړي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکي له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په پورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توند توغندي وشتي او له اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې پر ورځ په بیت المقدس کې پیل شو. له دواړو خواو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا وشتل شوي یو شمېر توغندي پر تلابي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلی چارواکو په وینا د حماس غړي پکې ډیره ونړیدلې. اخوا د تازه راپورونو له مخې نن د می په 14مه هم د حماس د دغو راکټي بریدونو په غبرګون د اسرائیلو لخوا په غزې ترانګ باندې د توپونو او هوایي او د توپونو ډزې شوې او همدارنګه د الوتکو په واسطه هم حمله شوې دي. د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ په دی تازه نښتو کې لږ تر لږه د فلسطین خواته سل کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل شوي. د اسرائیلو خواو ته بیا د اوو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولی له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د نګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربند پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ کې د راپورونو له مخې آذربایجاني پوځ د ارمنستان په خاوره کې 100 کیلومتره پرمختګ کړی. د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي ووژل او له شلو زیات کسانی چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرانس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید تورن 19 کلن الناز ګالیایف چې د برید په پای کې ونیول شو د چهارشنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په شیکاګو ایالت کې یوه پښه د یوې ودانۍ له 5م پوړه ځان لاندې واچوه او ژوندی پاتې شوه. د شیکاګو د ایلینای ښار د اور وژنې ادارې په خپل ټویټر په دې اړه یو ویډیو خپره کړې. د ادارې لیکلي، پښه کې له خپلو 9 ساګانو یا ژوند ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. د دې پېښې عیني شاهدانو هم د پښې په ژوندی پاتې کېدو تعجب وکړ او شور ماشورې ګډ کړ. مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګی است. خبرونه مو اوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. رازو د دغه پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویلي گاونډه غواړي خپل سرحدات وغځوي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ دا خبرې پاکستان ته په اشاره کړې دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. سفیول په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته ما یو راپور جوړ کړی چې اورېدو ته مرابولم. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکې. ښاغلي محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وویل چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نورم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای. هغه برخه چې پوخا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
ښاغلي محب د دغو سرګندونو پر مهال وویل چې یو سلاتیا کال مخکې واک ته د رسیدو په خاطر شاه شجاع د دې خبره یو معامله وکړه او په اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه گاونډي غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکې ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برېټانیا د پوځ د لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی و او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیره بیا د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې د ارګ له لوري ډېر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خپرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډېر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکارۍ پرته بله لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی و. هلته د ملي مصالحې د عالي شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوا له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولی شي چې یو نفر د بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځېږي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځېږي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوي چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري، خو د ده په خبره مقابل لوری له بېلابېلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اش کړي. پاکستان هم له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وربشو کندوز ته. په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بې پلاره کړی دي. یو شمیر له دې یتیمو ماشومانو څخه غواړي هیواد کې د جګړې بندې شي، څو نور ماشومان د دوی په څیر بې سرپرسته نه شي. د ازادي راډیو خبریال د ځینو دغو ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولی.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا اینه توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ بیا چیرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز اسکلن از دکون کې سارا وای
نو سارا زه مکتب زویر مادر ته داس وای موږ سول غوالو، موږ قسم نور روانان یتیمان نشي، موږ طالبان سول غوالو، موږ امنیت غوالو، طالبانو اسکلان موږ سول غوالو.
سوار لسکلن قدرت الله وای نو غوړي نور ماشمان دي دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وخت کې ګرځیدلې وی ویل جګړو زبرولای او د پلار لمنې به برخه کړای دی.
منګه نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګه طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نشي، منګه صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری یې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری یې د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل،
موږ جان ستړي شوي یاستو، بس صلح طالبانو دولت بس صلح وکړي، ټول ماشومانو پلارونه لاسه ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاسه ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی ده، انسان خپل پلار او مور لاسه ورکوي، جنگ داسې شی ده.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل، دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بیې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي.